دا مشال ریډیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیم بجې سویز بوریوال کاکړو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د بلخ پرونی برید د ایران د بهرنیو چارو د وزیر اسلام آباد ته سفر د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر کابل ته تګ د خبر پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی څرګندونی او په بلوچستان کې د شری د ناروغي پر ضد کمپاین او د یمن کړکیچ ترڅنګ د سیمې ونړۍ پاړې یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خبري ساعت برخه دي. خو لومړی به خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د بلخ د استیناف پر سارنوالۍ په پرونی وسلوال برید کې د وژل شوی شمیر یو وشت رسیدلی. د پاکستان پارلمان نن په 15 ورځ هم د یمن پر کړکیچ بحث کوي او د ایران ستر مذهبي مشر وایي د اټومي موافقې نه ملاتړ کوي نه یې مخالفت. بشپړ خبرونه د بلخ د استیناف پر سارنوالۍ په وسلوال برید کې د وژل شوی شمیر یو وشت رسیدلی. د پیښې په ځای کې ځینې امنیتي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط وویل. په پرونی برید کې 50 کسان ژوبل دي. د مزار شریف روغتون مشر نور محمد فیض بیګا مشال راډیو ویل په ژوبل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
یک تعدادش اطفال است و یک تعدادش خانم است.
دی وایي روغتون ته په راوړل شویو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. زیاتره ټپیان چې پر څارنوالۍ د برید له ځایه راوړل شوي د بلخ څارنوالۍ کارکوونکي دي. پر څارنوالۍ تر برید وروسته د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته پیل شو چې شاوخوا 7 روانه و. چارواکي وایي په نښته کې 4 وسلوال وژل شول او د ولسمشر اشرف غني له دفتره په ویګانی خپور شوی بیان کې د برید غندنه شوې ده. وسلوال طالبانو د حملې پړه منلې. په پاکستان کې د یمن کړکیچ په اړه پارلمان نن په 15 ورځ بحث ته دوام ورکوي. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي د قومي اسمبلی سپیکر نن سهار 10 بجې د پارلماني مشرانو غونډه وربللې و. تر اوسه د پارلمان شریکې غونډې ته په خپلو ویناګانو کې زیاتره غړو د یمن شخړې پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي د پاکستان په آئین کې د بدلون وکړل شي او د قبایلي سیمو ولس ته د هغوی حقونه ورکړل شي. تېره ورځ په باچا خان مرکز کې د باجوړ سیاسي اتحاد له جرګې سره تر خبرو وروسته هوتی مشال راډیو ته ویل د قبایلي سیمو د ولس ژوند پریکړې باید په اسلام آباد یا لاهور کې ونشي.
قبائلی سیمے په مستقبل کې به انتظامی حیثیت سری آیا هغه ځان یو انتظامی یونٹی یا هغه د دې صوبې یو برخوي سره جوړیږي. زمونږ د ګوند په دې باندې سوچ دا دی چې په دې کې د قبائلی اولس رائے واغشتلی شي. د قبائلی خلکو د قسمت فیصله په پېښور کې او په لاهور کې او په اسلام آباد کې نشي کېدی. دا فیصله به د هغه اولس د رائے مطابق کې
هوتی زیاته کړه چې د نور هیواد په څیر په قبائلی سیمو کې هم بلدیاتی انتخابات وکړل شي. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. په ننګرهار کې په ځانور کې برید کې درې کسان وژل شوي 4 ژوبل دي. د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال مشال راډیو ته ویل موټر بمی برید نن سهار شاوخوا 10:30 بجې د ننګرهار هوایي ډګر مخې ته د ائتلافي ځواکونو کاروان باندې وشو. وسلوال طالبانو د دغې برید پړه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ټام مالینوس کی وای له افغان مشرانو سره د بشري حقوقو په برخه کې د عملی اقداماتو پر موضوع خبرې کړې دي. د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیګانی بیان کې راغلی نوموړي 13 ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. تر لیدنې وروسته مالینوس کی په ځانګړي مرکه کې مشال راډیو ته ویل امریکا په افغانستان کې د بشري حقوقو عملی کولو په برخه کې لومړني ګامونه لیدلي خو لا هم کار پاتې دی.
We've seen first steps.
موږ لمړنی اقدامات ولیدل خو دا مقدماتي ګامونه دي او ژور اصلاحات وخت اراده او د مشرانو عمل ته اړتیا لري. د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو د یو پیاوړي مرستندوی په توګه تبان موږ حساب کتاب هم غواړو.
مالینوفسکی پر داسې مهال کابل ته تللی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه بیا بحثونه پیل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران اټومي پروګرام په اړه د تړون چوکاټ نه ملاتړ کوي او نه یې مخالفت بلکې تر جامع تړونه به انتظار باسي. دا په لوزان کې د اپریل پر 2 د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تر توافق وروسته لومړی ځل دی چې خامنئی د اټومي پروګرام پر موضوع څرګندونې وکړي. نوموړي 13 ورځ د خپل هیواد اټومي ټکنالوژۍ د ملي ورځې په مناسبت په ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې تر اوسه لازم الاجرا تړون نه دی شوی او دا چې د وروستي تړون جزئیات به پریکندوي. ایران او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو وروستي تړون ته د رسیدو لپاره د جون 1.5 ټاکلې ده. د دې تړون په نتیجه کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او ور باندې لګېدلي اقتصادي بندیزونه به نرم کړل شي. غربی هیوادونه ویر لري چې ګواکې ایران اټومي وسله جوړول غواړي، خو تهران وایي پروګرام خالصتاً سولیز دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وایي له دمشق سره نږدې د فلسطینیو کډوالو کیمپ چې د اسلامي دولت وسلوالو نیولی د شام په څلور کلنی کړکیچ کې د دوزخ تر ټولو ژوره کنده ده. نوموړي تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې داسې ښکاري چې د یرموک کډوالو کیمپ د مرګ پر کیمپ د بدلېدو په حال کې دی. اټکل کېږي چې په هغه کیمپ کې 18,000 کسان میشت دي. بان کی مون خبرداری ورکړ چې د کیمپ دننه وسلوال او بهر د شام حکومتي ځواکونه په سیمه کې د بندو پاتې خلکو لپاره دوتیغه توره ده. د اسلامي دولت وسلوالو تیره اونۍ د یرموک پر کیمپ برید وکړ او زیاتره برخه یې ونیوله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کیمپ کې د جګړې درولو غوښتنه کړې ده چې خلکو ته بشري مرستې ورسول شي او چې څوک غواړي له کیمپ ولاړ شي نو محفوظ لار ورته په لاس ورشي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زور او حرکات درېدلې دي. نوموړي دا خبرې بیګا په واشنگټن کې پر داسې مهال وکړې چې د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه عراقي حکومت ویل په تکریت کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بریا ترلاسه کړې ده. بایدن ویل په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې زور او حرکت درېدلی او په ډېرو سیمو کې په چټکۍ په شاته مرول شوی. شیعه ملیشو او امریکایي هوایي ځواک د اسلامي دولت وسلوال له تکریته وایستل. هغه ښار د جون له میاشتې راهیسې د وسلوالې ډلې په ولکه کې. بایدن زیاته کړه چې اسلامي دولت ډلې په عراق کې سنیان، شیعهګان او کردان متحد کړل. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. اوس تاسې له رابعې اکرم خانه د موسم حال او د کرنسیو بیا اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 102.50 روپۍ او 102.50 روپۍ یو یورو په 110 روپۍ او په 110.25 روپۍ یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.80 روپۍ او په 28.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 1.5 او 45 او کوئټه کې 19 او 22 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او ربیع اکرم خان وړاندې کول. د افغانستان په بلخ کې د استینا پر سرنوالۍ په پرونی برید کې د وژل سو شمېر 20 ته رسېدلی. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له پاکستاني چارواکو سره د یمن پر شخړې خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی وایي د قبایلي سیمو ولس ته دي د خپلو فیصلو کولو حق ورکړل سي.
قبایلی سیمه د قبایلی علاقې د قبایلی خلکو د قسمت فیصلې په پېښور کې او په لاهور کې او په اسلام آباد کې نشي کېدی.
د بلوچستان روغتیایي چارواکي وایي د شری مخنیوي په مخه واکسین کمپاین پیلوي.
له 14 اپریل 2015 کال د بلوچستان په دیرت اضلاع کې د شری خلاف یو مهم شروع کیږي.
د نیمې قبایلي سیمې جنډولي کډوالو مشران وایي له 2008 کال راهیسې ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې.
چاته وچو انند ورکړي اچاره شنه رکوله غا مړنه بند کړ
میله پات دیم زکه مغراسي بتی دي دغه سي در په در وس پر
خبرونه کې نور تفسيري او شننه هم لرو او اوریدو ته له مشال ریډيو سره اوسه. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. چارواکي وایي د افغانستان د بلخ پر استینا په څارنوالۍ په پرونی وسلوال برید کې د وژل سو شمېر 20 ته رسېدلې دي. ولایتي امنیتي او روغتیایي چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویل په وسلوال برید کې 50 کسان ژوبل سوي هم دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور تفصیل مجیب رحمان حبیب زای راکوي.
د بلخ پر استناف سارنوالۍ د دولت مخالف وسلوالو حملې په ترڅ کې 20 تنه وژل شوي. په مزار شریف کې د ملکي روغتون مشر نور محمد فیض په خبره چې د پیښې له سیمې څخه 50 تنه ټپیان او 15 تنه مړی شپ خانې ته لیږدول شوی دی. عیني شاهدانو او په سیمه کې موجوده امنیتي ځواکونو چې نه یې غوښتل نومونه یې افشا شي ویلي دي چې د یادې پیښې له امله څه باندې شپېته تنه ټپي شوي او یوویشت تنه نور د امنیتي ځواکونو او مهاجمینو ترمنځ د وسلوالې جګړې په ترڅ کې له منځه تللي دي. په عین وخت کې د بلخ ولایت له مقام څخه خپره شوې خبر پاڼه بیا د تلفاتو مجموعي شمېر چې ټول پوځیان دي اته تنه ښایي. نور محمد فیض وایي چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری د پیښې تر ختمېدو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې حمله کوونکي څلور تنه ول او د پوځي جامو څخه په ګټه اخیستنې سره څارنوالۍ ته ننوتلي ول. ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي د یادې پیښې مسؤلیت یې منلی دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیره ورځ پاکستان ته د خپل سفر په پای کې له وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پوځ مطبوعاتي څانګه وایي جواد ظریف له پاکستاني مشرانو سره د یمن پر کړکیچ وژغېدی. ظریف پاکستان ته پر داسې مهال سفر وکړ چې پاکستان ویل سعودي عرب ورڅخه په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. ذبیح الله شفق نور حال راکوي.
د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له جواد ظریف سره په کتنه کې د یمن د شخړې د سوله ییز حل پر ټینګار سربېره اندېښنه وښوده چې د دې هېواد سیاسي بې ثباتي به نورو هېوادونو ته هم ګواښ پېښ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې د پاکستان په پارلمان کې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په عرب ایتلاف کې د ګډېدو یا نه ګډېدو په اړه بحثونه روان دي. په عین حال کې نواز شریف له ظریف سره د یمن د موضوع د څېړنې پر مهال په دې هېواد کې د غیر جمهوري قوتونو لخوا د قانوني حکومت پر پرځولو ژور اندېښنه ښودلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان به د عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې ورسره مرسته وکړي. بلخوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د دفاعي اړیکو او سرحدي تنظیم په ګډون د سیمې په ځانګړې توګه د منځني ختیځ او یمن په امنیتي وضعیت بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر هغې وروسته پاکستان ته سفر وکړ چې د دې هېواد د دفاع وزیر څو ورځې وړاندې تایید کړه چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په روانو پوځي عملیاتو کې د جنګي الوتکو بیړیو او پوځیانو مرسته غوښتې ده. خو له بلې خوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا سفر د یمن په وروستي وضعیت پورې تړاو نه لري بلکې اسلام آباد ته د جواد ظریف سفر له مخکې پلان شوی و. د دې وزارت ویاندې تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ خپلې اونیزې خبرې غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستاني چارواکو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې د تروریزم د مخنیوي او افغانستان او یمن په وضعیت خبرې وکړې. دواړو خواوو په یو لړ سیمه ییزو مسالو او همداراز د افغانستان او یمن د وضعیت په اړه مفصلې خبرې وکړې. د یمن په اړه دواړه هېوادونه په دې سلاح شول چې د دې هېواد د روانې شخړې د ختمولو لپاره باید ټولې ښکېلې خواوې وهڅول شي چې خپلې ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د روان کړکېچ سیاسي حل راوباسي. د دې هېواد یو شمېر اپوزیسیون ګوندونو پر نواز شریف غږ کړی چې په یمن کې د اړخ اخیستو پر ځای د منځګړې رول لوبوي او د شخړې د سیاسي حل لپاره د ډیپلوماتیکو لارو چارو کار واخلي.
د یمن حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي ځواکونو بمباری روان دي. بل لوري ته بیلابیل اسلامي هیوادونه هڅه کوي چې د شخړه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. د چارو پوهان د یمن اوسنۍ شخړه د ریاض او تهران ترمنځ یوه نیابتي جګړه بولي. دا چې اخر ولې سعودي عرب او ملګرو یې د یمن پر ضد جنگي اقدام وکړ او په دې لړ کې خپل پاکستان له سعودي عرب سره په پوځي مرستو کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
د سعودي عربستان په مشرۍ نه عرب هیوادونه له تیرو دوو اونیو راهیسې د یمن پر هغو سیمو هوایي بریدونه کوي چې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. دغه هیوادونه په ظاهره دا وایي چې د یمني ولسمشر عبدالرب هادي چې دا وخت سعودي عرب ته تښتېدلی دی بیرته په واک کې راوستل غواړي. که څه هم ریاض او عرب هیوادونه په ښکاره دا خبره کوي خو کارپوهان بیا د دې شخړې نورو اړخونو ته پام اړولی دی. د ځینو نورو څېړونکو په څیر یو افغان کارپوه عبدالرحمن فرقانی چې پخوا یې د سعودي عربستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت کې کار کاوه وایي د یمن شخړه د ریاض او تهران ترمنځ په منځني ختیځ کې د رواني پراخې نیابتي او سیاسي جګړې برخه ده.
مداخله کول تا باندې دغه سیمه د هیوادونو لپاره په تیره بیا سعودي عربستان لپاره یو ستر ګواښ وه. په دې رابطه باندې کوم سیاسي مباحثات واده نتیجه ورنه کړه او بالاخره دوی دې ته اړ شوي دي چې په یمن باندې د هوسیانو
کارپوان وای په دې منطقه کې یمن، عراق، لبنان او بحرین هغه شیعه اکثریت هیوادونه دي چې پر اولس او حکومتونو یې د ایران اثر او نفوذ زیات دی او دا هغه څه دي چې سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه اندیشمن کړي دي. خو عبدالرحمن فرقانی بیا یو بل اړخ ته هم پام اړوي. دی وای له دې اندیشنو سره سره ریاض د اوسنیو حملو له لارې غواړي چې له یمن سره د سرحد پر سر خپله پخوانۍ لانجه په خپل حق کې هوار کړی.
یو شی چې د فکر سره په ټولو مسله کې خصوص تنها سعودي ته پدې کې یو څه شي چې کوي هغه دا دی چې په تاریخ کې سعودي عربستان د یمن سره په حدودو باندې کشش درلود. یو کشش د پوره د هم دغه یو فرصت دی چې هغه سعودي عربستان چې کوم ازاین لري هغه هلته
که څه هم د یمن دغه شخړه د ایران او سعودي عرب سیاسي جګړه بلل کېږي، خو ریاض غواړي پاکستان هم په دې کې راشکیل کړي. سعودي عرب له اسلام آباد د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده او پاکستان د حتمی پریکړې لپاره د پارلمان ګډه غونډه را بللې ده. په کراچۍ کې میشت د سیاسي چارو کارپو علي ارقم وای د یمن شخړې پاکستان په یو امتحان کې اچولې دي.
د ایران سره کوم د پایپ لاین پروجیکټ نو په هغه کې آلریډي هغه تیل چې کوم بیا پورې شوی دی کوم پاکستان نو ذمہ داری چې دوی به د دسمبر 2014 پورې هغه شی پوره کوي نو هغه پوره نه کړی شو. اوس هغه که ایران غواړي او د هغې معاهدې د شخص په تحت په دوی باندې پینلټي لګول غواړي د هغه $3 million پر ډی ته وسولولی شي. دلته کې د ایران سره د پاکستان لیدوري هم کشالي وي. د پارلیمنټ د ټولې پروسیډینګ او د ټولې معاملې په ذریعه هم وخت اخلي چې وخت ورته میلاو شي چې هغه ګوري چې مخې ته څه بدلون راځي او څه حالات پیدا کېږي او غټ قوتونه او مخې ته نور هم دغه په دې باندې څه قدم کوي. نور که سعودي ته ووایي زه نه جانم چې دوی لپاره به دا ممکن دی چې سعودي ته داسې په واضح الفاظو کې انکار وکړی شي.
ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان له دې امتحانه د راوتلو لپاره د ترکیې په ملګرتیا هڅه کوي چې د یمن د شخړې یو سفارتي حل راوباسي چې د دوی په وینا لا تر اوسه داسې ممکنه نه ښکاري.
عبدالحی کاکړو. پاکستان وایي له امریکا د عربونو یا میلیاردونو ډالر وسلې اخلي. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ته ویاند تسنیم اسلام په اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې پر مهال وکړه. نوموړي وویل هیواد یې وسلو ته ضرورت لري او دا چې د نورو وسلو له اخیستو سره به پاکستان په موثر ډول د وسلوالو پر ضد وجنګیږي. نور تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د یمن په صورتحال او په نورو سیمیزو او نړیوالو چارو خبرې وکړې. د امریکا نه د وسلو اغستو په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاندې وې دا وسله زموږ ضرورت او د وخت تقاضا ده او دې سره به د ترهګرۍ خلاف روانو عملیاتو کې مرسته راورسي. دا وایي
پاکستان د امریکا پوځي آلاتو اخستو ته اړتیا لري، کم چې زموږ ډېر ضرورت دی او دې سره به د دفاع څنګه کې موجود کمی پوره شي. تجویز شوی آلات به د ترهګرۍ خلاف کمپاین کې هم مرسته کوي. تر څو چې د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ لخوا کانګرس ته د معاملې لیږلو خبره ده نو دا د هغوی کورنۍ خبره ده او هیله ده دا به ډېر سر هوار شي. خو مهمه خبره دا ده چې د ترهګرۍ خلاف جنګ کې دا د پاکستان د ضرورتونو منل دي.
اغل زیاته کړه که په دغه سودا د امریکا کانګرس سپوختنه یعنی وکلري نو د قانون مطابق به یو میاش کې هغه مخې ته وړي او د هغې وروسته به شوی سودا عملی شي. آیا د وسلې د سودا سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پریوزي؟ په دې اړه مو د نړیوالو چارو د کارپو او انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز اسلام آباد د مشر نجم رفیق نه تپوس کو نو دوی
دې سودا ته زه د ډیپلوماسۍ په نظر ګورم ځکه چې امریکا د هندوستان سره کومه ستراتیژیکي مرستو لوزنامه کړې د هغې سره پاکستان ډېر وروستو پاتې شوی و او د پاکستان نه بغیر امریکا دې منطقه کې خپل مقصد ته نشي رسېدی. نو ځکه اوس امریکا غواړي غواړي چې هندستان پاکستان دوانو سره یو شان تعلقات وساتي، نو زما په نظر دا سودا پاکستان د امریکا په کیمپ کې ساتل دي.
د ده
په خبره د وسلې سره به د پاکستان پوست صلاحیت سیوا شي، خو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار د دې وسلې نه بغیر هم د ستاینې وړ دی. د خبرې غونډې دوران تسنیم اسلم دا هم وی چې د چین صدر به روانه میاشت پاکستان ته راځي، خو د دغې سفر نیټه یې په ډاګه نکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په آئین کې دی بدلون وکړل سي چې د قبایلي سیمو ولسته د هغوی قانوني، سیاسي او بشري حقونه ورکړل سي. تېر ورځ په باچا خان مرکز کې د باجوړ سیاسي اتحاد له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال ریډیو ته وویل د قبایلي سیمو د ولس د راتلونکي پرېکړه په پېښور، لاهور یا اسلام آباد کې نسی کېدای، بلکې باید د هغوی سیمو له ولسه پوښتنه وسی. تفصیل غلام غوث راکوي.
د باجوړ سیاسي اتحاد د مشرانو سره د یوې جرګې وروسته د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدرخان هوتی د قبایلي مشرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو ته د پارلماني او آئيني حقوقو غځولو لپاره دي د پاکستان په آئین کې بدلون وکړي شي.
سو پورې چې د آرټیکل 247 تعلق دی، د ټول قبایلي سیمې د ټولو خلکو غوښتنه ده چې آرټیکل 247 چې کوم دی هغه ترمیم پکار دے. ترمیم سے کا پکار دے چې فرد واحد لدا اختیار ورکول چې اگر د قبایلی سیمې د قسمت فیصلی وکي دا مناسب خبر نه را. دا اختیار پکار دی چې قبایلی خلکو ته داغي نمائندگانو ته حاصلی چې اگر ځان د پاره خپل قانون په خپل جوړول.
امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې په سیمه کې د امن لپاره دی د گاونډي هیواد افغانستان سره سمي اړیکی او سمه خارجه پالیسی خپل کړی شي.
په افغانستان کې به عالم مکمل امني چې په پاکستان کې امني، او په پاکستان کې به عالم مکمل امني چې په افغانستان کې مکمل امني. د دې نمخ کې د بدقسمتۍ نه دوانو ملکونو ترمنځ د اعتماد یو فقدان، د هغه اعتماد د فقدان په وجه باندې دوانو ملکونو نقصان مونږ درې میاشتو داسې مونږ دا وینو چې یو خوشګوار تبدیلی ده. د دوانو ملکونو منځا په سیاسي ستم او په فوجي ستم باندې د اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړی شوی دي. زمونږ دا خواهش او امید دی چې په دغه کې د مزید بهتري راشي.
امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې قبایلي سیمو کې د هم بلدیاتي ټاکنې وکړي شي، او د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه دي د قبایلي ولس سره مشاورت وکړي شي.
آیا د فاټا د قبایلي علاقې خلک دا حق نه لري چې داغي مسلې د پلان د سطح حل شي؟ زمونږ غوښتنه ده چې دا امتیازی سلوک دے، دا امتیازی سلوک دے ختم کړی شي، او چې څنګه په نور ملک کې بلدیاتی انتخاب کیږي ضرورت دې خبرداري چې په قبایلی سیمه کې دے بلدیاتی انتخاب وشي. قبایلی سیمه په مستقبل کې به انتظامی حیثیت سره آیا هغه ځان یو انتظامی یونټي یا هغه د دې صوبې یو برخه وي سره جوړیږي. زمونږ د ګوند په دې باندې سوچ دا دی چې په دې کې د قبایلی اولس رائے واغشتلی شي. قبایلی سیمه د قبایلی علاقې د قبایلی خلکو د قسمت فیصلې په پېښور کې او په لاهور کې او په اسلام آباد کې نشي کېدی. دا فیصله به د هغې اولس د رائے مطابق کیږي، او په کای چې د هغې د رائے موږ احترام وکړو.
د یادونې وړ ده چې د باجوړ په وو سیاسي ګوندونو مشتمل باجوړ سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د امنیتي ستونزو او بنیادي انساني حقونو، پارلماني او آئيني حقونو په اړه د سیاسي ګوندونو سره د مشاورت په لړ کې د زیارت په ورځ په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره د قبایلي سیمې د حالاتو په اړه یوه جرګه ترسره کړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه خبرې وکړې. ټام مالجونز کی پرون له افغان ولسمشر سره تر کتنې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې امریکا د افغانستان پیاوړي متحد په توګه د بشري حقوقو په مسله کې حساب کتاب غواړي. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي له افغان مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو لپاره د حکومت پر ژمنو خبرې وکړې. د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ټام مالینوفسکي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ولسمشر او اجرایه رئیس تیره میاشت واشنگتن ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د لا ښه کولو په برخه کې د هڅو ژمنه کړې وه او په پرونی کتنه کې د دې ژمنو د عملي کولو پر لارو چارو خبرې ورسره وکړې. ما غوښتل له دوی سره په دې اړه تفصیلي خبرې وکړم چې څنګه دا ژمنې په عمل کې پلی شي. دا سخت او پیچلي مسایل دي، خو فکر کوم افغان مشران په دې برخه کې عملی او نیکه اراده لري او متحد ایالات هم غواړي په هر ممکنه لاره مرسته ورسره وکړي. لا ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې د بشري حقوقو د حالت د ښېګڼې په برخه کې د پایل ګامونه اخیستل شوي، خو متحد ایالات نور اقدامات هم غواړي.
We've seen first steps, but these are really just opening.
موږ لمړني اقدامات ولیدل، خو دا مقدماتي ګامونه دي او ژور اصلاحات وخت، اراده او د مشرانو عمل ته اړتیا لري چې موږ یې هڅونه کوو. د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو د یو پیاوړي مرستندوی په توګه تبان موږ حساب کتاب هم غواړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو بحث بیا تود شوی. ولسمشر غني واشنگټن ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې حکومت یې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره هڅو ته ژمن دی. له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې وویل چې د افغانستان د منازعې د انځور په نوم د دې کمیسیون راپور چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې ستندې کړي خبرې دوته چمتو دی. همدارس د عفو نړیوال سازمان په یو راپور کې چې د روانې اونۍ د سه شنبه پورې خپور شو، په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځینه فعالانو د امنیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د بشري حقونو مدافع میرمنې له ګواښونو، جنسي تشدد او د ترور له پیښو سره مخامخ دي. ښاغلی مالینوفسکي زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به هم په یو نوی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت په اړه خپل څېړنه خپره کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی وریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو ته ورځي است وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. ل پامیر ساحل څخه به د خبرونو لنډیز اورو، خو لمړی به یو بل ریپورت ولاړ سو. د بلوچستان روغتیایي چارواکي وایي د اپریل 12 نیټې به په صوبه کې د سری ناروغي مخنیوي واکسین کمپاین پیلوي چې په 12 ورځې به روان وي. د خبرې تیر ورځ د روغتیایي ادارې چارواکو د خبرې غونډې پر مهال وکړه. نور تفصیل د خدای نور نصر پر ریپورت کې اورو.
د دغه صوبې د سیاحت څنګ چارواکي وایي شاوخوا دوه کال وروسته به د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د شری د ناروغي پر ضد 12 ورځنی کمپاین چلیږي. د ای پی ای څنګ مشر ډاکټر اسحاق پانیزی او یو شمیر نورو چارواکو د جمعرات پر ورځ په یو خبري غونډه کې د دې کمپاین اعلان وکړ. تر خبري غونډې وروسته ډاکټر اسحاق پانیزی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په دې کمپاین کې به شاوخوا 15 لک ماشومان ته د شری د ناروغي ضد پیچکاری لګیږي.
دیارلس اپریل 2015 کال ز په بلوچستان په دیرس اضلاع کې د شری خلاف یو مهم شروع کیږي. دغه مهم به 12 شپې په دغه دیر سره اضلاع کې به دغه کم څکار کارندو کوونکي دغه به تقریبا یو 15 لک کښنیان دي چې زموږ د شپږ میاشتو ونې سي تر لس کلو پورې دغه عمرونه دي.
د ډاکټر اسحاق پانیزی په خبره د بلوچستان په بیل بیر سیمو کې د شری د ناروغي لامل په بیا بیا یو شمیر ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي چې دغه په خبره ځکه نو د څلورو کلونو پر ځای دوه کال وروسته همدا کمپاین پیلېږي. ډاکټر پانیزی زیاتوي ځینې خلک لا هم د کمپاینو ته د شک په سترګه ګوري چې دا یې لامل یوازې یوازې ناپوهي په ګوته کوي.
په خلکو کې اغاګایي، اغه شګور، اغه ویرنس نشته. دوی یو دغشته په بل نظر ګوري، دوی خود دا یو د کشنیانو د مخ نیوي یا تولیدي نظام یا نور شي چونکه کنسپټ نه دی کلیر خلکو ذهن نه دی کلیر نو ځکه دا شیان وسي ان شاء الله دا چرې بالکل بغیر پاکستان کې نه بغیر بلوچستان بغیر هر ځای کې به دا جوړی مکمل ختم شي
د صوبې د سیادت د څانګې د چارواکو په خبره په بلوچستان صوبه کې په 2014 میسوي کال کې 8 په 2014 کې 6 او په روان 2015 میسوي کال کې لږ تر لږه 15 ماشومان د شرې د ناروغۍ له امله وژل شوي دي چې د دوی په خبره دا یوازې د هغو ماشومانو شمېر دی چې په بیل سرکاري روغتونو کې درج شوي دي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
مشال ریډیو ته ورځي است وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سویل په امر سایل څخه د خبرونو لنډې زورو
د بلخ د استیناف پر سرنوالی په وسلوال برید کې د وژل شوی شمېر 21 رسیدلی د پیښې په ځای کې ځینې امنیتي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط وویل په پرونی برید کې 50 کسان ژوبل دي وسلوال طالبانو د حملې پلان منلی په پاکستان کې د یمن کړکېچ په اړه پارلمان نن په 15 ورځ بعد دوام ورکوي د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي د قومي اسمبلی سپیکر نن سهار 10 بجې د پارلماني مشرانو غونډه وربللې وه چې د ممکنه پریکړه لیک په اړه ورسره خبرې وکړي د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او دوامی نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي د پاکستان په آئین کې د بدلون وکړل شي او د قبایلي سیمو ولس ته د هغوی حقونه ورکړل شي نوموړي دا خبره تېر ورځ په باچا خان مرکز کې د باجوړ سیاسي اتحاد له جرګې سره تر خبرو وروسته مشال راډیو ته وکړه د افغانستان د ننګرهار په ولایت کې په یو ځانمرګي موټر بمی برید کې درې ولسی وګړي وژل شوي څلور ژوبل دي دغه بمی برید نن سهار شاوخوا 10:30 بجې له هوایي ډګر سره نږدې پر ائتلافي ځواکونو په کاروان وشو وسوال طالبانو د برید په منلې ده د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ټام مالینوفسکي وایي له افغان مشرانو سره د بشري حقونو په برخه کې د عملی اقداماتو پر موضوع خبرې کړې دي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تیر ورځ ویل د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران اټومي پروګرام په اړه د تړون چوکاټ نه ملاتړ کوي او نه مخالفت بلکې تر جامع تړونه به انتظار باسي د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پرون وویل له دمشق سره نږدې د فلسطیني او کډوالو کیمپ چې د اسلامي دولت وسلوالو نیولی د شام په څلور کلنی کړکیچ کې د توزخ تر ټولو ژوره کنده ده او د امریکا مرستیال روس مشر جو بایدن ویلي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زور او حرکت درېدلی
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل وړاندې کول اوس بولر سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی سراج ظهیر دا ورځپاڼې لوستي
نن اکسپرس روس پانی خپل ادریې د قبایلی سیمو په صورتحال باندې لیکلی او وایي که وکتل شي نو پاکستان دا وخت د یو سخت صورتحال سره مخ دی او د پاکستان پوز د ترخګری د خاتمې لپاره عملیات پیل کړی دي ادریې وړاندې لیکي د پاکستان د نورو خارونو امن لافاټا سره تړلې دي چې فاټا کې امن وي نو نورو سیمې به هم په امن کې وي نو ضرورت دې خبرې دی چې په قبایلی سیمو کې د ترخګری پر ضد عملیات روان وساتل شي او د دې سره سره فاټا او فارسی مولا عینی حیثیت ورکړل شي او هلته په لوی پیمانه ټولنیز قانونی او زری اصلاحات معرفي کړې شي د اتری په وینا د داسې کولو سره په فاټا کې په سرمایه کاری کې اضافه وشي خدا هر څه بهل کیږي چې د قبایلی سیمو ولس او د دې ځای باسر مشران او سیاسي ډلې هم د غلط کار شروع کړي ادریې سیت وچې دا هم یو عجیب خبر ده چې شتمن قبایل د ملک په نور برخو کې سرمایه کاری خو کوي خو په فاټا کې لدینه ډډه کوي نو که د فاټا خپل شتمن دلته سرمایه کاری نه کوي نو نور خلک بدلته څنګه راشي ادریا اخری کې لیکي د پاکستان پوز د امن لپاره په قبایلی سیمو کې عملیات پیل کړی دي نو په کار دي چې قبایلی ولس او سیاسي ډلې لدی ګټه پورته کړي او د دې سره سره د امن راوستو کې هم دوی خپل ونډه تر سره کړي د دې ترڅنګ جنگروس پڼ خپلې دریه کې وایي چې د کال 2014 ټولټاکنو په لټنو د پاره د وفاقي حکومت په درخواست سپریم کورټ درې تنې کمیشن جوړ کړي چې مشري یې خپل چیف جسټیس ناصر الملک کوي دا کمیشن به پته لګوي چې آیا د تیرو ټولټاکنو دوران ټګي وي او کنا او دی بخپل ریپورت یوونی م میاش کی جمع کوي دریم مخکلی کی چی د سلسله کی امکان دی کمیشن د وفاقی حکومت او متعلق ډلو سره سره د صوبایي او مرکزی الیکشن کمیشنونو نه هم تفصيلات واخلي او کولی شي د استخباراتي ادارو په ذریعہ هم پلټنی وکړي دغه لړکی د کمیشن لومړی غونډه شوی دا چې پکې دراتون کی تپاره طریقہ کار وټاکل شو دریم اخری کی وای چې تر اوسه پوری شو ټولو ټول ټاکنو کی د ټګي او درغلی تورونه لګي دلی دي خدا اول زل دی چې د ټګي پلټنو د پاره کمیشن جوړ شو او که پلټنو کی درغلی ثابت شوه نور سربا اسمبلی ختم شي نو ځکه پکار دی چې ټول ډلې د خبرو او تزیو په ځای کمیشن ته کوټلی ثبوتونه وړاندې کړي چې د هغې په بنیاد صحیح فیصله وکړي شي کوم بچې د دې اولس او د جمهوریت په ګټه کې وي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په یمن کې د روانې شخړې او په کې د سعودي عرب په غوښتنه د پاکستاني ځواکونو شکلتیا موضوع څېړلې ده بلې خوا ته امریکایي مجلې فارن پالیسي په یو لیکنه کې د بیجینګ او کابل پر اړیکو بحث کړی دی د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچا څخه اورو
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان سیاستوال چې هېواد یې د نام نه پیښو ښکار دی هڅې کوي چې د یمن جګړې ته چې د سعودي عرب په مشرۍ عربي ائتلاف په هغه هېواد کې د حوثي اغیانو پر ضد پیل کړې د پاکستان پوځ ونه لیږل شي د لیکنې تر مخه حوثي اغیانو ته د ایران ملاتړ ترلاسه دی لیکنه کاږي د تیرو څلورو لسیزو په موده کې پاکستان سعودي عرب ته په پرله پسې توګه خپل پوځي ځواکونه د هغې ستراتیژیکې لوزنامې له مخې لیږلي چې یاد دواړه سنی هېوادونه یې تر دامنز لري خو د سعودي عرب وروستۍ غوښتنې چې له پاکستانه د یمن په شخړه کې د پاکستاني ځواکونو د ښکېلولو لپاره کوي د یو شمېر لویو پاکستاني سیاسي ګوندونو مخالفت پارولی دی دا ګوندونه وایي پاکستان وار د مخه په کور دننه له وسلوالو سره په جګړه اخته دی او بل دا هم چې د یمن وضعیت به په مسلمان هیوادونو کې د فرقهییز تاوتریخوالي لړایګنې لا پسې ګرمه کړي په لیکنه کې د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ډلې د سینیټر مظفر حسین شاه هغه خبره چې د پاکستان د پارلمان په غونډه کې وکړه راغستل شوې نوموړي وویل دا سمه ده چې سعودي عرب همیشه د پاکستان مرسته کړې خو آیا په رښتیا هم د سعودي عرب سلامتیا ته دا مهال خطر پیښ شوی د سینیټر خپلې پوښتنې ته په خپله ځواب ویلی او زیاته کړې ده نه داسې نه ده پارلماني ګوندونه پر دې سلاح دي چې دا زموږ جګړه نه ده او د پاکستان حکومت باید ورته له دانګلو ډډه وکړي لیکنه وایي د سعودي عرب په څیر د پاکستان د وګړو اکثریت هم سنی مسلمانان جوړوي پر دې لو بډایا دغه هیواد کلونه کلونه له پاکستان سره مالی مرستې کړې دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم له سعودي حکمرانانو سره ځانګړي شخصي مراسم لري نوموړی چې کله د نومبر لسیزې په وروستیو کلونو کې د پاکستان د پخواني پوځي ډکټیټر لخوا جلا وطنه کړل شو نو هم سعودي عرب و چې پناه یې ورته یوړه لیکنه د پاکستانی شیدونکو په حواله وایي پاکستان مسلم لیگ نون چې نواز شریف یې مشري کوي او د پاکستان په پارلمان کې اکثریتي ګوند دی کولی شي د سعودي عرب د ملاتړ په موخه د یو شمېر پاکستاني ځواکونو هغه هېواد ته د لیږلو لپاره د پارلمان باور ترلاسه کړي بلخوا د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د افغانستان او چین ترمنځ وروستیو ډیپلوماټیکو هڅو ته په کتو سره د یادو دواړو هېوادونو د اړیکو لا ښه کېدو هیلې سیوا شوې دي د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی چین ته وروستی سفر د دې ښکارندوی کوي چې ګنې نوموړی غواړي کابل او بیجینګ سره نږدې کړي خو لیکنه وایي د افغانستان او چین ډیپلوماټیک تعلق باید داسې یو فرصت رامنځته کړي چې د دواړو هېوادونو د ګټو خوندیتوب پکې یقیني کړل شي لیکنه زیاتوي افغانستان په اقتصادي او تخنیکی برخو کې د چین مرستو ته اړتیا لري او چین چې یو ستر سیمه ییز قدرت دی په خپل ګاونډ کې به د یو بې ثبات افغانستان شتون و نه زغمي
مشال رادیو د سیمه ییزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
په داسې حال کې چې متحده ایالاتو ایران ته د یمن په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو د بیا پیل غوښتنه کړې ده په همدې حال کې د ایران ولسمشر او مذهبي مشر سعودي عربستان ته په یمن کې د حوثي یاغیانو پر سنگرونو د بردونو له کبله خبرداری ورکړی دی په دې اړه احمد تکل رپورټ لري
د ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو پر پایل بیا ټینګار کړی او ویلي دی چې نړۍ د لیبیا او سوریه په څیر نویو ګډوډیو ته اړتیا نه لري بان کی مونچه پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې قطر ته د خپل سفر په اړه خبريالانو ته څرګندونه کولې وویل د سیاسي خبرو پایل ته اړتیا لیدل کیږي. په یمن کې سیاسي حالت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي حملو له پایل وروسته د یو ژور بحران خواته روان دي. دا هوایي حمله د حوثي شیا یاغیانو د ځپلو لپاره پیل شوی. پر ایران شک دی چې د دې یاغیانو ملاتړ کوي. یاغیانو د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي د هیواد پرېښودو ته اړ کړ. بان کی مون خبرداری ورکړ چې هوایي حمله او د حوثي یاغیانو بریدونه ښایي د سیمې پر حالاتو په دوامدار ډول منفي اغیز وکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون د سعودي عربستان په مشرۍ پر یمن هوایي حمله وغندلې او دا کار یې یو جنایت وباله. خو واشنگتن وویل په داسې حال کې چې تهران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي امریکا غلی نه شي پاتې کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له حوثي یاغیانو څخه د تهران د ملاتړ په اړه په لومړي ځل انتقادي څرګندونو کې وویل چې واشنگتن د یمن په کورنیو چارو کې له بهره مداخله نشي زغملی. واشنگتن په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ له هوایي حملو څخه په لومړي سر کې ملاتړ اعلان کړی و. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني سعودي عربستان ته په یمن کې د هوایي حملو د دوام په اړه خبرداری ورکړی. روحانی چې پرون د ټکنالوژۍ د ورځې په مناسبت په تهران کې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله زیاته کړه
به 4 تا هواپیمای خودتون مینازید
تاسو چې په خپلو څلورو الوتکو نازیږئ نه پوهیږئ چې د دې کار نتیجه به څه وي. دا لاره غلطه ده، له دې غلطې لارې راوګرځئ. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د یمن په روانه جګړه کې چې د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ نیابتي جګړه بلل کیږي تر اوسه له 640 زیات کسان وژل شوي دي.
احمد تکلو د افغانستان د پکتیکا ولایت امیر روغتیا ادارې چارواکي وایي که د شرنې روغتون 200 بسترې نشي نو د خلکو روغتیایي ستونزې نسی هواریدای. دوی وایي د شرنې ولایتي روغتون شاوخوا 400,000 خلکو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو وړتیا لري، خو د پکتیکا ټول آبادی یا نفوس شاوخوا 1,000,000 ته رسیږي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د پکتیکا ولایت روغتیایی شورا او د یاد ولایت د عام روغتیایی ریاست مسؤلین وایي چې د خرنیش په تبستریز ولایت روغتون ظرفیت باید 200 بسترو ته پورته شي تر څو د ټولو ناروغانو پر وخت او معیاري درملنه وشي. دوی د خرنی خار ولایت روغتون روغتیایی خدمتونه له دې کبله کمزوري ګڼي چې د پکتیکا نفوس خواوشا 1,000,000 کسانو ته رسیدلی، خو دوی یوازې د 400,000 خلکو لپاره د روغتیایی خدمتونو د وړاندې کولو طبي وسایل روغتیایی پرسونل او دوا درمل لري. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل مشال روډی ته وایي چې شپېته بستریز روغتون په هیڅ ډول د پکتیکا د خلکو اوسني نفوس ته چې د شته امکاناتو 2.5 برابره ډېر دی بسنه نه کوي.
تر ډېره حده پورې موږ خپلې هلې ځلې کړي دي، وزارتونو مامورنه اخیستې دي چې ولایتي شپخانه او خصوصا خیرکوټ او ورګون شپخانه ته باید ارتکا وکړي. ولایتي شپخانه باید 200 بستره سي، ورګون او خیرکوټ 50 بستره سي. چه مشکلات نه الکیزی تی خلقو دی لون نفس ده تر سو پوری چی داغا کلینکون و دا شبخانه چی ارتکاو نکی داغا مشکلات با موجود وی.
دا پکتیکا ولد دا جانخی رو دا ولسوالی یو تن اوسیدون که گلاب وای چی پا اطرافو که کلیوالی در مل پلورون که هم ناروغان ماینه کوی او هم پخپل سر ورد دوا در مل ور کوی.
کنسر مرزون بمر دیرس بمر آمز و داغا تور زیاده در طول داغا دوا نو زهر اسی داغا دوا پروشانی ور کوی داغا خلق بده مرز اختر کنو دا داکتر بیخی کمی ده دلتا مسلکی داکتر سم داکتر بیخی کم ده دلتا پکتیکا.
دا مرکز خرنی دا ولایتی روختون مشر نصیب احمد مسعود ویل چی دا شفاخانه په ټولو هغو معیارونو سمباله ده چې باید 220 بسترو ته ارتقا وکړي.
موږ ته هر ورځ ډېر زیات تعداد 15,000 پر مریضان مراجعه کوي، نو د دې د کتو سره د پکتیکا د خلکو نفوس نسبتا زیات دی. د دې خلاوه داخله جراحي ولدین صحي اطفال او زمونږ عملیاتونه هغه نسبتا ډېر زیات دي. درم دا چې موږ ته اکثر د نور بخشونو مریضان ډېر زیات راځي، لکه د غوږ پوزې سوني د سترګو چې دا موږ ټول کابل ته لیږو. کچی تش بخنه ارتخاو کی یو خو نفوذ یاته بل دی بخشو مریضان به هم دلته پد شی او دلته تدوی شی چې د پکتیکا خلک لپاره یو غټ سہولت وي.
د پکتیکا والو په وینا د خرنی په ولایتي روغتون کې یوازې یو خزینه معالجه ډاکټر شته او پاتې نرسانی دي چې د روغتیا په برخه کې کار کوي. همدارنګه د ارګون او خیرکورد مهم ولسوالۍ روغتونونه هم شلبستریز دي چې خدمتونه په نشت حسابیږي.
له پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون رسپانه لیکي اسلام آباد هڅه کوي چې بیجینګ کانی کړي چې له ایران د ګیس پایپ لاین یا نل کې وغځوي. رسپانه وايي د چین ولسمشر اسلام آباد ته د سفر پر مهال شایي په دې اړه یو تړون لاسلیک کړي. ایران له خوا پر خپل خاوري پایپ لاین جوړ کړي دی. د لیکنې مهمه برخه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه وايي داسې رپورټونه دي پاکستان پرله پسې کوششونه کوي چې د پایپ لاین هغه برخه چې اسلام آباد به جوړوله اوس یې چین جوړ کړي او په دې به $2 اربع خرڅ راځي. د امن پایپ لاین په نوم دغه نلیکه به شایي د پاکستان او ایران اړیکې پیاوړې کړي. د دواړو ملکونو ترمنځ د سوي تړون له مخه تهران په خپله خاوره 900 کیلومتره پایپ لاین غځولی دی او اوس دا د پاکستان ذمواري ده چې په خپله خاوره کې 950 کیلومتره نلیکه وغزوی. پر ایران د امریکا د بندیزونو لواجی نړیوالو په پایپ لاین کې لپنګه اچونې ډډه کوله. خو د ایکسپریس ټریبیون په وینا شایي د چین د ولسمشر شي جین چینګ پینګ د پاکستان د سفر پر مهال داسې یو تړون وسی چې دا کار به اوس بیجنګ کوي. د پاکستان د پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی وال سټریټ جرنل ته ویلي دوی دغه نلیکه جوړوي او عمل یې وار لمخه شروع شوی دی. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي د سوي هوکړې لمخي بیجنګ به د پایپ لاین د جوړولو 15% لګښت پر خپل غاړه اخلي او پاته خرص به اسلام آباد په خپل کوي. د ورسپان په ونه دا پایپ لاین به په 2 کلونو کې جوړ سي او اسلام آباد دا فکر کوي چې د ایران ګیس ارزانه دی او ورسره به د دې هیواد د توانایي بحران په ختمولو کې مرسته وسي. پاکستان له قطر هم د مایا یا بهیدونکو ګیس د اخیستلو او دا رنګ له ترکمنستانه د افغانستان لاري د ګیس پایپ لاین راغزولو پلانونه لري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د کڑکیچ نړیوالې ادارې په یو رپورت کې په پاکستان کې پر شذو د تشدد موضوع څېړلې ده. په رپورت کې راغلي په هغه هیواد کې شذو ته د واک ورکولو او پر هغوی د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل سوي. د ادارې په رپورت کې د پاکستانی وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو څخه ځینې وړاندیزونه هم سوي دي. ملیحه امیرزاده په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل رپورت کې وایي چې په پاکستان کې د جمهوریت اته کاله تیرېدلو پس اوس هم د غلطه د ښځو په وړاندې تشدد کیږي. رپورت وایي چې په ملک کې ذمهوارو ته سزا نه ورکول کیږي، ریاست هم په دې لړ کې غیر فعال دی او زیاتوي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ښځو امنیت ته په خاصه توګه ګواښ ورپېښتی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ښځو نړیوالې ورځې په موقع ژمنه کړې وه چې د زنانو د حفاظت او د هغو د با اختیار کولو لپاره به ضروري ګامونه اخلي. رپورت وایي که داسې وي نو پکار ده چې حکومت یې د ښځو په وړاندې تشدد او ورسره د هر قسمه امتیازي سلوک ختمه وکړي، غیر منصفانه قوانین له منځه یوسي، په فاټه او خیبر پښتونخوا کې د ښځو خلاف د تندرو دړکو مخه ونیسي او په ریاستي پالیسیانو کې ښځې شاملې کړي. رپورت وایي چې د جمهوریت او پتیره د ترقی پسند قانون سازي له امله لږ څه پرمختګ شوی دی، خو بیا بهترین قوانین هم تر هغې د ښځو حفاظت نشي کولی تر څو چې د هغوی په وړاندې په رویه کې بدلون نه وي راغلی. په رپورت کې ویل شوي دي چې د 1980 او 1980 د وخت رایج قوانین خزت د جنسی برابرۍ آئینی حقونه نه ورکوي او داغوی په وړاندې تشدد ته وده ورکوي. رپورت وایي چې د آئینی فرایزو او نړیوالو ژمنتیاو ته په کتلو سره دا د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د ښځو خلاف د جنسی امتیاز مخه ونیسي او هغه ټول خنډونه د لمینځه وړلو لپاره هلې ځلې وکړي چې د ښځو د با اختیاره کولو لاره نیسي. رپورت د فاټا او خیبر پختونخوا ذکر کولو سره وایي چې هلته د ښځو د حقونو خلاف ورزیانې بېله سزا کیږي. رپورت د ښځو د حفاظت لپاره په قومي او صوبایي کچه قانون سازی مناسب ګام بولي، خو وایي چې هغوی د تشدد او بې انصافۍ نه د بچ کولو لپاره لا ډېرو ګامونو ته ضرورت لري. په رپورت کې وړاندیز ورکړل شوی دی چې باید قومي اسمبلی په هغو ټولو قوانین کې بدلون راولي چې پکې د ښځو خلاف امتیازي سلوک کیږي، او دا هم چې د هغوی په وړاندې د کورني تشدد د ختمولو لپاره مؤثر ګامونه پورته کړي. له دې سربېره دا هم ضروري ده چې قومي اسمبلی د ښځو سره د جنسي زیاتي خلاف قوانین، د ناموس خاطر د هغوی د وژنې قوانین، او هغوی سره د ظلم خلاف قوانین منظور کړي. د دې نه علاوه د ښځو ته په قومي اسمبلی کې مناسبه ونډه ورکړي. رپورت وایي پکار ده چې په امنیتي ادارو او په تیره په پولیسو کې د ښځو برتیانې زیاتې کړي او د جرمونو خلاف د ښځینه پولیسو صلاحیت زیات کړي. په رپورت کې په ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو هیوادونو باندې هم غږ شوی دی چې د ښځو ضروریات، حقونو او د هغوی د ترجیحاتو په برخه کې د امداد د پروګرامونو ملاتړ وکړي. په یاد رپورت کې د پاکستان مرکزي او د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومت غږ شوی دی چې په فاټا کې د اف سي آر قانون او په پاټا کې د نظام عدل قانون منسوخ کړي، د یاغیتوب خلاف او د امن جوړولو په ستراتیژیانو کې ښځو ته ونډه ورکړي او د هغوی دلچسپیانې او حقونه دې خوندي کړي، د ښځینه کډوالو مناسب مرسته دې وکړي او د هغو کیسونو تفتیش وکړي چې ښځې په انتخاباتو کې د رایو ورکولو نه منع کیږي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلم په خو ګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي؟ ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
په ټانک او جنوبي وزیرستان کې د شخ کړل سویو بمونو په چاودنو کې شپږ کسان ژوبل سوي دي. پولیس وایي لومړی چاودنه تیر ورځ په ټانک کې وسو چې پکې د لویز ځواک درې سرتیری او یو مهر ژوبل سوي دي. دویمه چاودنه د جنوبي وزیرستان په سرروغ کې سوي ده چې پکې دوه ولسی وګړي ژوبل سوي دي. د ژوبلو سویو روغتیايي حالت د ډاډ وړ شودل سوي دي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. سیلاب مسعود پر رپورټ لري.
د ټانک پولیس فورس چارواکي ویایي چې د ټانک نه د لس کیلومیټره په فاصله د ټانک کارنر په جرنلی سړک د گورنر ترقیاتی پروګرام د ادارې چارواکیو سره په بدرګه روان د سویلي وزیرستان لیوی فورس ګاډي ته د سړک په غاړه یو شای بم ور واچاو دی. د چې په نتیجه کې د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو محرر او د لیویز فورس درې سرتیری پر ارژلی او ګاډه یا تاوانی شو. دا چارواکی زیاتوی چې د ټانک پولیس د پیښې رپورټ درج کړای او د ناسرګنده ملزمانو په خلاف د لټون عملیات لاګیا کړی دی. د ټانک پولیس فورس مشر کفایت الله وزیر په دغه بریښ مشال ری جوتا په دا رنگ وژاغه ده. یاد دی چې د سړک په غاړه خوندې بم دویمه چودنه په دغه ورځ په سویلي وزیرستان سره روغ شو شو چې په نتیجه کې د کژکچ کلی دوه قبایلیون چې کوم په سړک پیدل روان و پر ارژلی شول. د بمی چودنو دغو پیښو پړه لیا چاہ قبول کرے نہ دا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دسندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي.
دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
د ټانک نیمه کبالی سیمې جنډولي بې کوره کړل سوي او خلګو مشران وایي له 2003 کال راهیسې تر اوسه ورسره هیڅ مرستې نه دي سوي. د دې سپینجرو جرګه تېره ورځ له چارواکو سره لیدو لپاره پېښور ته ورغلې وه. دوی مشال راډیو ته وویل پر دې سربیره چې د وسلوالو پر ضد وجنګېدل او بې کوره سول خو حکومت ورسره هیڅ مرستې ونه کړې. ځلاند یوسفزی رپورټ لري.
د حکومتي چارواکو سره د خپلو ستونزو په اړه د لیدو کتو په غرض د اف ار ټانک جنډوله څخه د راغلي جرګګۍ یو سپینګیری حاجي غلام نبی مشال رډیو ته وویل چې په 2008 کې د وسلوالو طالبانو حکومت ترمنځ نښتو کې د جنډوله بازار له 300 څخه زیات دوکانونه او له 600 زیات کورونه په مکمله توګه نړېدلي ول او دا چې په 2008 کې بې کوره شوي خلکو کې ځینې خپلو سیمو ته بیرته راغلي دي خو د حکومت لخوا ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې.
خلکو ته څه پیسې ورکړي دي پیسې درې درې نیم لکه نور چا ته یې وچو آنند ورکړي آچا راشن نه رکول هغه یې مړونه بند کړی تبګا لګولي دي آچا داسې رور تربور عزیز کوټه مټه یې هغه کوټهګۍ ورکړې ده غونډه دا میلې میلې اوس د بانسونه نه دي دا بانسونه هم ورکړي چې خیالي ورانه لږ کې پامنو نور یو شی نهشته په جوړولو خو ډېر لوزونه وکړ خو لوزونه موزونه چلېږي نه یو شی کړی دن خیالي خولې زباني خبره وکړي بیا لاړ شي بیا بیا نه راځي.
د جرګګۍ یو بل غړی ملک عبدالرحم خان وایي چې دوی د حکومت له اړخه د وسلوالو طالبانو پر ضد ټوپکې پورته کړې وي چې له امله یې د دوی د قوم ډېر ځاني او مالي زیان شوی دی خو بیا هم ورسره د بیا آبادۍ لپاره حکومت سکیسمه مرسته نه کوي.
2008 شپ موږ باندې طالبان راوخاته موږ داسې وړوکی شوخ یو نمتخیل قوم وو چې موږ ټارګټ شو موږ باندې تقریبا په یوې ورځ 40 کسان مړه شوو. موږ میلې عرشه ورونه ورواچول مالونه یې بوتله موږ ملا د ډی پي شو دی خان ته اته کسان دی ما خپل د ترونه او ورونه او زامن وبشه دا مړه شو. دېشې څه ځانه میلاو د تر اوسه پورې یو دوه درېو کسان یې ځانه پاته ده میلې پاته دي مځکې مغرسې بتی دي دغه سې در په در اوس پر 25,000 روپۍ راکړي نه تر اوسه میلر ته جوړ کړه.
د اف ډی ایم ای یا قبایلی سیمو کې د آفتونو د انتظام ادارې ډایرکټر آپریشن فرمان خلجی وای چې د جنډولا متاثره شوی خلکو ته د مرستو ورکول لپاره دوی کار پیل کړی دی.
دام پالیسی کې دی چې کوم پهلم واپس لیږي چې دا 25,000 روپۍ نه ملایوي نه ملاو شو نو هغه ته ان شاء الله موږ یو پروسس به شروع کوو او چې کوم پهلا واپس لیږي هغه ته موږ 25,000 روپۍ ورکوو. هاوسینګ سروس جی موږ هغه باندې کار شروع کړی دی ان شاء الله جلد به موږ دا پالیسی او ریکوایرمنټس موږ فیډرل ګورنمنټ ته لیږلي دي چې څنګه هلته نه اپروول وشي نو موږ به دوی ته به دا هاوسینګ چې کوم هغه دی کیش ګرانټ دی دا ورکول به شروع کوو ان شاء الله. فولی ڈیمیج ہاؤس دپارا 4,00,000 روپے دی اور پارشلی ڈیمیج ہاؤس دپارا 1,60,000 روپے دی.
په 2008 کې د اف ار ټانک جنډولا څخه بې کوره شوي په سوونو کورنو کې لاوس هم ځینې کورنۍ په ډېرې اسماعیل خان کې د بې کورۍ ژوند تېروي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
او سم د خبرونې په پای کې د هارون باچا په غږ کې یو سندره اورو.
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی نختر نختر سر مو نختر نلری کلی مو چنار نلری سر مو نختر نلری کلی مو چنار نلری منصور وگزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار